پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ساسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوې دي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې بحثونه لرو. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
د بشری حقونو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه سیړي. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلي، او د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتان هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. بشپړ خبرونه. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر تیره شپه په یوه ټویټ کې ویلي، په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي ووژل شول. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته وروړي وو چې ویل یې وړمه شپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې 15 تنه وژل شوي د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې درخه وشوه، ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی، ټپي چې مې راواخیستې د کور 15 نفر شهیدان شوي دي. 2 نفر په ټپیانو چې یو دغه دی، یو بل د سماس سرسره کې ټپي وو، هغه جوړ هغه مرانې اخیستی. 4 نفر دغه د نارینه دي، نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو پرون په یو اعلامیه کې وویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به دوی وڅېړي. دوی منلې وه چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي، خو طالبانو بیا ځان ته دغه د اوښتو مرګ ژوبلې ادعا رد کړه او ویلي دي چې ټول وژل شوي ملکیان دي. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلي دي. ځینې محلي سرچینې او ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه هوان د دولتي ځواکونو لخوا تېره شپه توغول شوی دی. دوی وایي پیښه کې د دوکانونو ټول توکي سوځېدلي او میلیونونه افغانۍ زیان یې رامنځته کړی. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا وایي دغه بازار د هغه هوان له کبله سوځېدلی چې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیګ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. له شپږو لوبډلو جوړ دغه لیګ چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د راروانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبې په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ موخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 ورځو لوبو لپاره تیاری دی، چې دا لوبې به د افغانستان په کوربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه درې یو ورځنۍ یا 500 اوره سیالۍ وکړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اورئ. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو استازي هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. دوی به لومړی د ټرمپ لومړی مرستیال او کابینه وهڅوي چې له خپل واکه په استفاده ټرمپ له واکه لرې کړي، او که ونه شو د هغه د استیضا له لارې دا کار کوي. دا اعلان د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي پرون د جنورۍ په 10مه قانون جوړونکو ته په یوه لیک کې کړی دی. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو شپو ورځو کې پر کانګرس د ده د پلویانو د یرغل له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د کانګرس ډیموکراتو غړو دا کار د امریکا پر ډیموکراسۍ برید بللی او ویلي دي چې ځواب به یې ورکړي. د استازو جرګه به نن په یوه پرېکړه لیک کې له لومړي مرستیال مایک پینس نه وغواړي چې له کابینې سره په همغږۍ کې ټرمپ خپلو چارو کې ناکام وبولي. که پینس تر 24 ساعتونو دې غوښتنې ته ځواب ورنه کړي، ډیموکرات قانون جوړونکي به د ټرمپ د استیضا مسله رامخته کړي. او د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری آژانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغونډ شول او د هغو کسانو د خوشي کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د آژانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته اور واچوه او د ناصریه ښار یوه عمده لاره یې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نا وخت مظاهرې کېږي او برخوال یې د دغه هیواد په سیاسي نظام د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړي. د ترین کوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهرې ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشتوالي له کبله پر حکومت انتقادونه وکړل.
دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 راڅخه دي، ما سره وړه غوښتل شوي دي، چای وبره پر میټ غوښتل شوي دي، یو خواري نه ما کړې ده او نه یو کار شته.
د کابل اوسیدونکو بیا د سوانګ موادو د بایو لوړېدو شکایتونه لري.
اکثریت زه پیژنم چې نه لرګي وس توان نه لري، نه د زغالو هوا ته، نه د ګازو توان لري. په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مخته وړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري چې د یمن وسلواله حوثي ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د دې خبرونه لومړی موضوع ته د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمه ییزو مسؤلانو له قوله د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات ل چېرنې ورسته رسنیس کړي. له بلې خوا د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او درانه تلفات یې وراړولي دي. ملي دفاع وزارت هم په دې پیښه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
نیموز ولایتی چارواکی وایي په خاشمود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې د څېړنې لپاره پلاوی ګمارل دی. د دې ولایت د والي مرستیالې روحګل خیرزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوي ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شي او د پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي. یکشنبه په ورځ د نیموز ولایت په خاشمود ولسوالۍ کې د کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ 18 غړي وژل شوي. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې اته ماشومان او دوه مېرمنې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا وایي وړ مشبهي ځواکونو د خاشرود ولسوالۍ د نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او یو شمېر وسلوالې ژوندي نیولي دي. دې وزارت ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼې کې لیکلي د نښتې پر مهال هوایي ځواکونو هم د ځمکنیو هغو په ملاتړ هوایي برید کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. چینه زیاتوي په هوایي برید کې ملکی وګړو ته دا وخت مرجوب لې په اړه خبر ترلاسه کړي او پر همدې بنسټ د نیموز ولایتي ادارې ته لاخونه کړي چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې د دې ډلې چې د دې ډلې د وندانو له خوا خبره شوې د نیموز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د 14 غړي د وژل کېدو خبره کړې. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن رئیس شهزاد اکبر هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ملکی وګړو مرجوبه د زغم نه ده. هغه په هلمند کې د ملکی وګړو مرجوبه ته اشاره لیکلي چې دا ډول پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د افغانستان د هوایي ځواکونو په ملکیانو ته د اوښتې مرجوبه ده داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یو راپور کې د ملکی مرجوبه لویه برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولې. ملګری ملتونو ویلي وو چې د تیر کال له جنوري میاشت تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په دریشو کې بریدونو کې 1,650 ملکیان وژل شوي او 1,003 نوي نور ټپیان شوي.
قدر من اوریدونکو د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې د ملکی مرګشوبلې د راپورونو په اړه د څېړنو د پیلېدو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې اعتراض کوونکي وایي که د کار زمینه ورته برابر نشي دوی به په خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. لسګونه کارګر د اعتراض پر مهال پر له حکومت نه غواړي چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسیږي نن د ترینکوټ شارواټونو ته راوتلي وه او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په ورځو ورځو د کار په لټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه پیدا کیږي.
یوه خواري نسته نه مې کړې ده، دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 سره څخه دي، ما سره وړه غوښتل شوي دي، چای وبره په میټ غوښتل شوي دي. یوه خواري نه ما کړې ده او نیکه نسته او نه یو کار شته.
انا خو په میاشت کې 15 روپۍ داسې یا 10 روپۍ داسې نه شي پیدا وسار ماشا سوسخه
په دې دوه میاشت نه په دې درې میاشت کې سم درته هم چې سم دي په خدای دې کدا ګر د خلک ما ویني دا دي کوم ته دغه 2 روپۍ خواري کړی تواشه.
اعتراض کوونکي وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی نو دوی به په ناوړه کړونو لاس پورې کړي. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه موسساتو هم تور پورې کړ چې مرستې مستحقو ته نه ورکوي. دوی وایي د یادو ادارو مسؤلین مرستې پر خپل خیشه او خاله ویشي.
هغه خیشه خاله د یو کور درې نفرې مې لیکلي دي، درې ورونه یې په یو کور کې لیکلي دي. دوه کاله کېږي چې موسسې والا زه پېژنم، ما هم پېژنې، ما ته دروسه نه در راکلي و تاسې مهاجر یې.
دکانونه لري، دغه ده وروره د ملک ده، د خان ده، د خوار غریب مرسته نه ده. یو سړی دې وایي چې ماته
رسېدل.
د ارزګان والي د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزې مني. والي محمد عمر شیرزاد وایي د یو شمیر د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي چې یادو بیروزګاره کسانو ته به د کار زمینه برابره سي. هغه له اعتراض کوونکو غواړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي، څو فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژني.
دا ورونه مستحق دي واقعتا ده چې دلته د بیکاري کچه ډېره ده، نه یوازې په روزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبر یاست چې د روزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو بیروزګار خلکو دپاره د کار زمینه او شرایط برابر شوي دي، چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د 300 میاشتو لپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک، هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري، لطفا مقام ولایت ته د اسنادو سره راسي او په همغه ورځ به اجرات کیږي.
د اعتراض کوونکو زیات شمیر غځوانان دي چې د جګړو لامل د خپلو سیمو بې ځای سوي دي. په ارزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. له دې وړاندې د ارزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې له کبله شاوخوا 30 ځوانان بیکاره سوي دي.
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د اعتراضونو په اړه راپور مو اوریده. د اعتراض کوونکو له حکومت نه د کاري فرصتونو غوښتنه کوله. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې دونه خپریږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اورئ او ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بدخشان کې د ملي دسترخوان له بودیجې څخه باندې 300,000 افغانۍ اغلاق شوې دي. د دغه ولایت د والي بیان نیک محمد نزدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې اغلاق شوې. چارواکي که څه هم په دې اړه ډېر معلومات نه ورکوي، خو وایي د اغلاق شویو پیسو په اړه پلټنې روانې دي. افغان حکومت څه موده وړاندې د څه باندې 240 میلیونه ډالرو په ارزښت کرونا ځپلو بېوزلو کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل کړه، چې د بېلابېلو راپورونو په اساس په دې بودیجه کې د فساد مسله د خلکو د اندېښنو لامل شوې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروګرام له لارې د روان لمریز کال له پیله 10828 ودانۍ جوړې شوې دي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري وویل چې په دغه ودانیو کې ممیز خونې، د پیازو او کچالو زیرمتونونه او دغه راز د مڼو او انارو د ساتنې لپاره 0 درجې سړې خونې شامل دي. نوموړي وویل چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره 80,000 کسانو ته لنډ حالې دندې او 9,000 کسانو ته دایمي دندو زمينه برابره شوې ده. یادې پروژې د هیواد په 30 ولایتونو کې پلي شوې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحد ایالاتونه غواړي چې د یمن حوثي اغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، په سیمه کې ناکراریو ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. له بلې خوا مرستندویې ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلې یمن ته د بشري مرستو مخه ډپ کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز برابر کړی.
امریکا وایي حوثي اغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې دې ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نمولو په اړه دا څرګندونې کړې. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلي چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم 10 ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي ښایي امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثي ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندویه ډلې اندېښمنې دي ځکه وایي له جګړه ځپلې یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډپ شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندویه ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندویه ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندویه ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بنده نه شي. یمن له کلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادي له حکومته د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او ملیونونه کسان د لوګي له خطر سره مخ دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې خپله سربقاله په دې کرښو پیل کړي. د وژنو په اوج کې د سولې خبرې بیا ځلې پیل شوې دي. لیکوال وروستۍ وژنې پر یو بل د فشار راوړلو او یا هم د سولې پروسې د تخریب لپاره یوه هڅه بللې. لیکلي چې د دغو بریدونو قربانیان تر ډېره ملکي وګړي، مدني فعالان، ژورنالیستان او یا هم هغه کسان دي چې خلک پرې حساب کوي او پر وژنه یې دردېږي. د لیکوال په وینا کې ښکیل اړخونه فکر کوي چې په دې ډول وژنو پر مقابل لوري فشارونه راوړي، نو دا بیا د خپل هدف لپاره ناوړه او ناسمه لاره ده چې هیڅ ډول اسلامي، انساني او افغاني ارزښتونه اجازه نه ورکوي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې دواړو اړخونو ته پکار ده څو پر سوله تمرکز وکړي، د سولې پروسه بیا بریالۍ کړي. لیکوال په دې پروسه کې خنډ جوړونکي د افغانستان د خلکو دښمنان او د بې ګناه خلکو وژونکي یاد کړي چې هرومرو به ورسره یو وخت حساب کیږي. افغانستان ورځپاڼې هم د سولې پر مسلې لیکنه کړې ده. د سرمقاله لیکونکي په وینا اوربند او د نظام نوعیت دوه هغه مسایل دي چې د دوحیې د سولې دوهم پړاو خبرو کې د حکومت او طالبانو لخوا وړاندې شوي دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبان د اوربند په مسلې خبرو ته چمتو نه دي، خو افغان پلاوي ته اوربند سره کرخه ده. وړاندې راغلي که طالبان د نظام نوعیت او افغان پلاوی د اوربند په مسلې ټینګار وکړي او اجماع موجوده نه وي، خبرې به اوږدې شي. د سرمقالې لیکوال د سولې او جمهوریت په هکله په ملي اجماع هم ټینګار کړی. ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په درشل کې د خلکو غوښتنې هم راخیستې. لیکلي د افغانانو ستره هیله دا ده چې اوربند وشي او یو بنسټیز سوله رامنځته شي. لیکوال ټینګار کوي چې د افغانستان خلک داسې یوه سوله غواړي چې نظام او ارزښتونه یې د سولې لپاره قرباني نه شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د هدفي وژنو زیاتېدو او په کابل کې د عامه ساتنې تصدۍ د ویان، ضیاودان او د نوموړي د نورو همکارانو وژنو ته په اشارې لیکلي، دا برید د هغو بریدونو سلسله ده چې په دې وروستیو اونیو کې پراخ شوي او ډېری قربانیانې ژورنالیستان، مدني ټولنې فعالان او نورې مطرحې څېرې دي. ورځپاڼې دا بریدونه ستر جنایت بللي او په ژر تر ژره درېدو یې ټینګار کړی. لیکوال پر خلکو غږ کړی چې ملت باید داسې بریدونو پر ضد سره یو موټی شي او په ملي یووالي سره د خپل نظام پیاوړي کولو لپاره په یوه لیکه کې سره راټول شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د خوست ولایت فعالان او ځوانان له افغان حکومت نه غواړي چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وژنو مخه ونیسي. دوی دا څرګندونې د عامه ساتنې د ویان او مدني فعال ضیا ودان د جنازې په مراسمو کې کړې دي. ودان پرون سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د خوست مدني فعالانو روڼ اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی ویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست د ملي پوځ په یوه الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د ده مړینه یوه رښتیا هم لویه ضایعه او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کېږي. ټول عمر ولایتونو ته مرکز جنازې روانې وي. زموږ غوښتنه دا ده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي، د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. غوښتنه دا ده چې حکومت د دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایعه بلله. وی ویل
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایعه بولو. او مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خود چې دوی په افغانستان کې هغه خلک چې ژبور دي، هغه خلک چې په دې خاوره ولس یې زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاورې اصلي بچیان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندۍ پاتې شي.
د ضیا ودان د ترور زوی سمیع الله تلوایی د وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک یې ژوند ته نه پرېږدي.
ضیا ودان تل د وطن په دفاع خبرې کړي دي، د کلیکنې کړي دي، د کور کړي دي، د وطن دفاع کور کړي نه د ژوند دفاع. ضیا ودان چې سارو خړو په خپل خبرې وخړو، موږ د وطن دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګه
موږ په هر لحاظ کې کوم سره میدان تر وځي اثر خوري نه ژوندای پته کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی ویل که خاورې غږ کولای شوی نو ویرې به و چې شهیدان نور بس دي.
که خاورې غږ لرلای خولی لرلای دا ګوز به شهیدان نور بس. زه بیا هم په ټولو باندې غږ کوم چې راځي سره کینو د ورور غوندې د وطن غوندې د افغان غوندې په یو ټغر سره کینو چې څو سوله راشي. یو متل دی کله چې تر خولی د توپک شپېلې مخکې وه نو هغې وطن کې سوله نه راځي. موږ تاسې فکر لرو عقل لرو مسلمان یو افغانان یو کینو خلو مخکې کړو زه به مخکې توپک شپېلې شاته کړم خپل سولې ته.
د ارګ څخه د دې پېښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشری ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 20 کاله عمر لاره د خوست د ګربز د وړو کلی اوسیدونکی وو او 2 کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ایزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ژمي کې د سونګ توکو لوړو بیو له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سون توکو پلورونکي بیا وایي چې په لویو لارو کې د طالبانو او د دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث شوی چې د دې توکو بیې لوړې شي. له بلې خوا د صنعت او تجارت وزارت وایي چې دوی د سون توکو پر بیو جدي څارنه کوي.
د ژمي سخته یخنی خو د سون توکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سون توکو له لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمي د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیاته شي د سون توکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي چې په پایله کې ډیری خلک د سون توکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډېر مشکلاتو باندې مخ شوی دی. اکثریت زه پیژنم چې نه لرګي وس توان نه لري نه د زغالو هوا تا نه د ګازو توان لري چې دوی ګاز واچوي په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مخته وړي.
عمر د کندوز له جګړو کابل ته راغلی. دی وایي کلي کې مو جګړې وژني خو دلته بیا د سون توکو لوړو بیو مو ژوند تریخ کړی. نوموړی وایي د ورځې 400 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د ګاز په اخیستو مصرفوي.
چې عوام مقابل کې نه کوي روی نرخ آزاده دی خوري چې تلس روپی روڑا سم روپی خرس که در سره نشته تانه پخته نوکی در خپل طول دولت کمزورتیا ده که دولت آیات ولری یا زیدی مرخدامه ولری ولکی روپی پورت خدسو گرزی خود تلس روپی روڑا سم روپی خرس که در سره نشته تانه پخته نوکی نشته.
د جمیل را رسیدو سره په کابل خرگو دبروز کرو گازو او آن د تیلو بایی د پام ورد لوری شوی دی. د لرگوی او دبروز کرو خرسون که مصطفی خزان ازادی رادیو سره خبرو که وای چی د دی لوی لامل پلو یلارو که د طالبانو او بیا دولت لخوا د لورو تعرفو ورکول دی.
تعریفی دولت 2300 یکتون زغال تعریفی دولت میخراگم یک ازار باشه تعریفی دولت شاید همین جی ده که زغال ما 1000 بفرشیم شاید 8000 9000 بفرشیم دیگر 20000 با طالب ازی چی میگره تعریفه میکنه.
اوس مهال کابل ښار کې د یو کیلو ګازو عمده بیا 500 افغانۍ، یو ټن ډبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دنده لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې خو عام خلک بیا وایي چدا نرخنامې
نمایشه نکېږي. ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کېږي.
ځنګړې مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. په دې پروګرام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې بیا هم اجمل اند ته بلنه ورکوم چې تر دې ساعته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د شوې د څېړنې کې د دې کمیسون رئیس شهرزاد اکبر تیر شپه په یو ټویټ کې وویل په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمباری کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وشل شوي وو. دا بدخشان پر افغانستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلې دي. دا امریکا په کانګرس کې د ډیموکراټانو استازي هڅه کوي چې همدا ونې ډونالد ټرمپ له ولسمشرۍ لري کړي. دوی به لومړی ټرمپ د لومړی مرستیال او کابینې لخوا وهڅوي چې له خپل واکه په استفاده ټرمپ له واکه لري کړي، او که ونه شو د هغه د استزال لارې به دا کار وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان او اذربایجان د مشرانو کوربه دی، او په قرغیزستان کې ملت پال سیاستوال دا ولسمشری پرونی صدر جباروف دا ولسمشری پرونی ټاکنې وګټلې.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
درنو دوستانو بیا هم ستړي مشي، د ازادي لړۍ په دې 19 بحث 25 دقیقې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د وسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي چې د جنوري تر 15 پورې به 2000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. دې نیټې ته څو ورځې پاتې دي، او که له افغانستان دا 2000 امریکایي سرتیري هم ووزي نو په دې هیواد کې به د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د روان کال د می میاشتې پورې به ټول امریکایي او د ناټو د نورو متحدانو سرتیري له افغانستان څخه وځي، خو د دې لپاره په هوکړه کې شرط دا دی چې طالبان به له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. همدارنګه افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل هم یوه مسله ده چې امریکایي چارواکو او د ناټو نورو مشرانو پرې ټینګار کړی. ناټو هم ویلي چې د فبروري په میاشت کې به د دفاع وزیران په افغانستان کې د ناټو سرتیرو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه پورې د سرتیرو د ایستلو په برخه کې امریکایانو د دوحې د تړون سره سم عمل کړی او په تدریجي ډول له 10000 څخه د سرتیرو کمول پیل شوي، خو امریکایي او ناټو چارواکي دواړه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه بشپړ وتل به وي په شرایطو پورې تړلې وي. دا شرایط څه کېدای شي؟ له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي سرتیرو وتل په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو جګړې او تاوتریخوالي نه دي کم کړي پر حالاتو څه اغېز کولای شي؟ څه ضمانت شته چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او د سولې لارې به د نظام برخه شي؟ په دې پیچلي او له ننګونو ډک وضعیت کې څه فرصتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره راسره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیس ستر جنرال شیرمحمد کریمی او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او مخکښ سیاستواله شکریا بارکزی د ټلیفون له لارې وصل دي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیس ستر جنرال شیرمحمد کریمی د 2000 نورو امریکایي سرتیرو وتل به په وضعیت باندې څه اغېز ولري؟ جنرال صاحب غږ مې اوري؟ کریمی صاحب غږ اوري؟ داسې ښکاري چې جنرال صاحب کریمی د موږ غږ نه اوري یا په لیکه کې څه ستونزه ده. مهربان بارکزی، تاسو ته هرکلی وایم. مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. امریکایي چارواکو د طالبانو سره په هوکړه کې او له هوکړې وروسته ټینګار کړی چې د سرتیرو ایستل به یې وضعیت ته په پام وي. فکر کوي چې تر اوسه چې څومره سرتیري ایستل شوي د افغانستان روان وضعیت ته پکې پام شوی؟
سلامونه او نیکی هلی زه تاسو ته محترم اوریدونکو زمنګ ستر جنرال ته کریم صاحب ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم کوم د دوهې موافقتنامې پر اساس باندې چې هوکړه امریکا د طالبانو سره کړې ده دا هغې لپاره فکر نه کوم چې دا د سرتیرو وتل د افغانستان نه پیل شوي ځکه چې امریکا ایما پاند تر اوسه پورې هم غواړي چې دغه خپل مطالعه پوره کړي او څېړنه اتمام ته ورسوي چې د دوی شتون چې د دوی شتون په افغانستان کې او وضعیت په سیمه کې څنګه به وي. زه دا نه وایم چې د دوی وتل به څه منفي اغېزې ولري، زه غواړم په هغه ټکو باندې ټینګار وکړم کوم چې د دوو هېوادونو او پارلمانونو په مابین کې قرارداد امضا شوی چې هغه د افغانستان او امریکا امنیتي قرارداد دی. هغه قرارداد په مراتب د چا خبره د اعتبار وړ دی نسبت تر دوهې پرېکړې چې د طالبانو او د امریکا تر مابین باندې شوې ده. که چېرته تاسو د دې دوو قراردادونو یا موافقتنامو یو اعلامیه ده چې هغه د دوهې اعلامیه ده او بل مغه بیسه یو بین المللي سند دی چې هغې ته تاسو وکړئ په هغه کې ډېر ژمنې د افغانستان سره شوي دي، د افغانستان د امنیت تاکله باندې، د افغانستان د پاوز روزنې او حمایت لپاره شوي دي. نو زما په اند د قانون په اساس باندې او هغه څه چې عملا موږ وینو امریکا هم په اوسنۍ شرایطو کې هغه قرارداد ته ژمن دی. دا چې موږ په خپل سیاسي لوبو باندې سخت بوخت یو او نشو کولای چې خپل مؤتلفینو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکړو چې موږ یو ښه مؤتلف او یو مقتدر قوت کېدای شو چې په سیمه کې ستاسو تر څنګ جوړ شو، دا یمنګه سیاسي ستونزه ده. زما هیله دا ده چې ځینې سیاسي او تخنیکي ستونزې د نظامي مسایلو سره باید ګډ نه شي. امریکا کې هم دوه مختلف نظرونه دي.
مننه. د امریکا بحثونو ته به وروسته راشو، همدارنګه په دې اړه سیاسي ستونزو ته جنرال صاحب کریمی را سره بیرته وصل دي. جنرال صاحب، موږ په دې بحث کوو چې ټاکل شوی دی جنوري په 15 البته دغه دی ولسمشر ترامپ تلون کې اداري پریکړه کړې چې 2500 نور امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي، چې په دې حساب باندې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. وضعیت ته په پام باندې د تاسو فکر باندې دا څه اغیز لرلی شي په وضعیت باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګډون کوونکو مېلمنو ته تاسو ته او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په اوس حالت کې چې موږ قرار لرو وضعیت تاسو ته معلوم دی چې تر ډېره حده پورې ګډوډ غوندې دی، منظم نه دی، هم په داخل کې هم د باندې نه کوم تاثیرات چې موجود دي باندې په نظر داشتې بي ای سي امریکا په دې وخت کې که په دې شکل سره چې اوس د دوی پلان دی بې مسؤلیته ووځي، دا به ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کړي، شاید جنګ ته لمن ووهل شي، شاید جنګ تود شي، ګډوډي زیاته شي. نو په اوس حالت کې تر څو چې ملي اردو بالخصوص د هوایي پوځ له مخې په تمامه معنا اکمال نه شي، ټول وسایل وسایط تکمیل نشي، د امریکا د قوتونو په موجودیت باندې به دوی تر ډېره حده پورې متکي وي.
جنرال صاحب، ما غوښتل همدا پوښتنه له تاسو وکړم چې د امریکایي سرتیرو فزیکي حضور د مهال د افغان ځواکونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو د افغانستان د ځواکونو لوی درستیز پاتې شوي په دې برخه کې لښو پرمختګونو خبرې، شل کاله وتل د افغانستان خپل اردو اوس په څه ډول دریس کې ده؟ لا هم پراخ بهرني ملاتړ ته اړتیا لري؟ مقصد مې دې نه دی چې د سرتیرو شتون ته د بهرنیو سرتیرو
زه خپل په دې باور یم چې ملي اردو اوس په داسې حالت کې ده چې په ګوښي ځان وظیفه اجرا کولی شي. یعنی زه باور لرم که چیرې هر څوک هر ټول مسؤولان په خپله برخه کې په اخلاص خپله وظیفه اجرا کړي، بې پروايي ونه کړي،
او دی اردو د اقبال تقویه او تعلیم و تربیه روزن تا خاصه پاملرنه و که ټول تدابیر ونیسی ملی اردو به دا ثابته کی چې دوی د خپل خاورې د دفاع وړتیا لري نو او د وطن د دفاع چې یوه مقدسه وجبه ده هغه به په ګوشې ځان هم دوی اجرا کړي او کولی شي دا توان لري. خو سوال دا دی چې ملي اردو هغسې چې یو اردو ایجاب کوي ټول امکانات او تامینات نه لري، اوس هم نه لري. بالخصوص هوایي بخش ډېر کمزوری بخش دی، ډېرې عادي طیارې مونږ لرو او په عین زمان کې متحرک مسئون وسایط لکه تانک زیر پوش هغه څه چې اردو باید ولري لکه پخوا زمونږ پخوانۍ اردو چې درلوده نه لرو. توپ توپچی یعنی قوه د آتش هغه څه چې لازمه ده چې په هره جبهه کې د خاورې وطن نه دفاع وکړي په هغه اندازه نه ده لکه یو اردو ته چې ضرورت دی. یعنی زمونږ اردو ولې چې موجود دی نقطې نظر د تعلیم و تربیه مورال او وظیفه د اجرا د قابلیت له نظر نه بالکل مطمئنه ده او زه ورباندې
مننه جنرال صاحب
ډاډه یم، اطمینان ورباندې لرم.
مننه جنرال صاحب، پخوانی افغان ډیپلوماټه شکریہ بارکزی هم را سره دا په ټلیفون کې تاسو ټلیفون چکته شو لاغې سره مو یو څه بحث وک بیرته ورسو. میرمن بارکزی، د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې مو واوریدل چې افغان ملی اردو دا مهال تر ډیره تجهیزات او داسې ملاتړ ته اړه لري چې په اصطلاح ضرور نه ده چې د بهرنیو ځواکونو فزیکی حضور ووسی، کېدلی شي چې مالی ملاتړ وشي، د تجهیزاتو په برخه کې ملاتړ وشي. تاسو فکر کوئ که د افغان اردو سره دغه مالی ملاتړ ووسی لږ تر لږه تر 2023 کال پورې خو اوس شته دی او د تجهیزاتو له پلوه ورسره همکاري وشي، بهرني فزیکی حضور ته د سرتیرو اړتیا نه لري؟
زما په باور بهرني سرتیری فزیکی حضور په افغانستان کې یو سیاسي ضمانت دی د افغانستان د خلکو لپاره، نه د افغانستان د جنگ لپاره. دا یو داسې ضمانت دی چې افغانستان به بیا هغه تیاره ورځو ته نه ځي، افغانستان به بیا د داخلي جنگونو قرباني نه کیږي او افغانستان بیا د تروریستانو ځاله نه کیږي او د افغانستان روابط د دنیا سره په یو تعریف شوی رسمی میتود باندې به ولاړي. زما په اند د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې د هغوی وادونو علاقه او ملاتړ د افغانستان د پرمختګ نه ده، ځکه چې که چېرته تاسو یو هیواد ته توجه نه کوئ خپل سرتیری نه وراستوئ. سرتیری چې مې تاسو ضرورت نه لرئ چې مالی ژمنې هغه هیواد ته ولرئ. او متاسفانه افغانستان دا متاسفانه موږ خپل له لاسه دی چې موږ ځان نه مو د فوټبال میدان جوړ کړی چې هر ټیم راشي خپل قوت سره خپل غړو سره او زمونږ په ملک کې د یو فوټبال میدان د خپل ګټو په خاطر باندې ما پرې بازی وکړي. په هر صورت زه نه غواړم په هغه شیانو باندې وغږېږم، مګر ما لپاره د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې نه تنها پوځي اړخ بلکې سیاسي، بهرني، اقتصادي او بشری مرستو باندې ډیر زه فکر کوم اغیز لري. سربیره پر دې چې زه دا بالکل منم چې زمونږ اردو، زمونږ پولیس او زمونږ استخبارات باید د افغانستان د ستون فقرات په حساب باندې په حکومت کې، په ټولنه کې، د خلکو په دولت سره یو قوي سیستم وسی. خو متاسفانه دغه قوت مورال شته. تجهیزات هم که چېرته موږ خپل تجهیزات او د دښمن تجهیزات پرتله کړو اصلا قابل د پرتلې نه دی. موږ ډېر شیان لرو، مورال شته، تجهیزات شته، فکر و مفکوره شته. یوازینی شی چې موږ په هغې کې ډېر پاتې راځو هغه مدیریت دی. یو مدیریت او ډېر متاسفانه د فساد موضوع ده چې دا د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د خلکو نه انتقام اخلي.
مننه شکریا بارکزی. جنرال صاحب کریمی، تاسو د میرمن بارکزی سرګندونې مو اوریدي. تر دې مخکې اغلی بارکزی بي سي ته یا د افغان دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژیک تړون ته اشاره وکړه. دا مهال یو داسې وضعیت دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره یو هوکړلیک لري، د دوهې هوکړلیک چې هغې کې هم ځینې ژمنې کړې دي. په ورته وخت کې له افغان دولت سره هم د دغه ستراتیژیک تړون په بنسټ باندې هوکړې لري، تعهدونه لري. څه فکر کوئ دمګړی دغه رول امریکا څنګه لوبولی شي چې هم د طالبانو سره هوکړې عملي کړي او هم له افغانستان سره ستراتیژیک تړون ته ژمن پاتې شي؟ مقصد مې له افغان دولت نه دی.
محترم بارکزی صاحب، خبر واوریدی چې هغه ته ډیر زیات احترام لرم او ډیر زیات باور ور باندې لرم. هغه یو ملي شخصیت دی او ډیر په وطن مینه میرمن ده. د دې خبرې زه ټولې تاییدوم. ما که دې توجه کړي په اوله مرحله کې، په اوله نقطه کې ما بي سي ته اشاره وکړه. د بي سي نه مې هدف هم دا دی چې کوم تعهدات چې امریکا کړي دي هغه باید په مسؤلیت سره ادا کړي، او چې اوزیم باید په مسؤلیت وزي. لالتن وتل زمونږ په ګټه نه دي. او په اوسنۍ وضعیت کې د سولې په پروسه کې هم د امریکا نقش په دواړو خواوو باندې ډېر زیات مؤثر دی. یعنی که امریکا د زړه له کومې په طالب فشار واچوي، په حکومت فشار واچوي، کیدای شي چې مونږ یې سولې ته ورسیږو. اوس خو مشکلات دا دي چې دواړو خواوو کې مشکلات موجود دي. کده چې په لفافه کې وایم زه دې موم خو سوله دې وي، نو دا به مشکلات بوم وي. قرباني غواړي سوله، دواړو خواوو ته گذشت غواړي، انعطاف غواړي. نو اول خو مونږ ته لازمه ده خپل افغانانو ته، دواړو خواوو ته، چې د خلکو د مسؤلیت، د خلکو د فقر او بدبختۍ نه د خلاصولو په هدف باید قرباني ورکو، غوښتنو نه تیر شو، او د سولې په خاطر په اصطلاح انعطاف پذیري ومنو او یو جوړ جاري ته ورسیږو. طبیعي په مذاکراتو کې همیشه داسې نه شي کېدی چې یوه خوا به هر څه غواړي هغه به ورکول کېږي. دواړه خواوې به ګذشت هم کوي، قربانۍ به هم ورکوي. هغه د انګریزانو په اصطلاح ګیټ اینډ ټیک به په نظر کې نیول کېږي، نو امکان لري چې سولې ته راشو. راغلو اوس فعلاً په همدې حساس مرحله کې د امریکایانو موجودیت ضرور دی. زه دا خبره تاییدوم، نه تنها د عسکري نقطه نظر نه، البته هغه سیاسي اړخ خپله بارکزی صاحب هغې ته اشاره وکړه. په اوسني وخت کې زموږ اردو ولو چې ډېره ښه تعلیم تربیه لري، ولې زموږ اردو اوس هم یو خفیفه اردو ده. یعنې قوي اتش ته اسد ضرورت لرو، نو په ډېرو وختو کې د دوی مرستو ته په جنګ کې حتی ضرورت دی. که چیرې ضرورت پیښ شي، طالب سره به سوله شوي، ولې نور ګروپونه دي چې په دې سیمه او منطقه کې پراته دي، زموږ کورني جنجالونه او بهرني بالخصوص ځینې ګاونډیان مو چې خپلې ګټې لټوي، شاید جنګ تود وساتي په بل شکل بنان تر ډېره وخته پورې، تر څو دا ضمانت نه وي چې ملي اردو په اصطلاح له هر نقطې نظر خودکفا نشي، دا مشکل به موجود وي. راغلو دا دوه اساسي ټکي ته چې بارکزی صاحب وایي چې یو فساد دی، یو مدیریت دی. دا دوه ټکي دي چې مونږ د مشکل سره مخامخ کړي یو. نو اول خو فساد په ټولو قدمو کې موجود دی، په د دولت په سطحه، د حکومت په سطحه، په ټولو ځای. متاسفانه چې د افغانستان حیثیت پرستیژ ټیټ راوستلی دی. او راغلو مدیریت په اردو کې ډیر حتمی او ضرور دی. سوق اداره چې مونږ ورته وایو، قمندانیت د بلوک نه نیولې تر ترکل اردو پورې، دې ته خاصه توجه پکار.
مننه جنرال صاحب.
یعنی هغه پښتو کې متل دی، یو سل د عمره یو د ممره. هغه یو د ممره قمندان دی، رهبر دی، چې هغه صحیح لیډرشپ ولري قطعات سوق کولی شي. نو بنا سوق اداره په عسکري کې ډیر مهم نقش لري او اساسي فاکتور دی.
ډیر زیاته مننه. شکریا بارکزای کوم ستونزه چې هم د تاسو په خبرو کې ورته اشاره وشوله او هم د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې ورته اشاره وشوله. دا واقعنی و مطرح ستونزه ده. ځینې وایي چې تیر شل کلونه افغان سیاستوالو ته یو فرصت و چې د نړیوالو په دې سخاوتمندانه مرستو د خپل امنیتي ځواکونو په شمول د نظام لپاره ټول اړین بنسټونه رامنځته کړي. یو شل کلونه کافي کلونه و، خو دوی وایي چې افغان سیاستوالو دا فرصت په اسی چې په کار و نه کاروه، یا د شخصي ګټو یا د ګوندي ګټو او اختلافاتو قرباني کړ او دغه ډانه چې په کار و چې یو نظام پیدریږي هغه پرې ودرېږي. ظاهرا نړیواله ټولنه د امریکا په شمول هم نور ستړي ښکاري. دوی نشي کولی چې لسیزې د افغانستان ملاتړ وکړي. وسنه دولت وایي چې تیر کلونه ضایع شوي دي. دوی اوس هڅه کوي چې یو څه شی رامنځته کړي. فکر کوي چې لا هم کوم فرصت شته دی دې لپاره چې وتوانی ګول شته نړیوال ملاتړ نه په افغانستان کې استفاده وشي دي یو نظام د جوړښت لپاره.
مونږ ډېر فرصتونه لرو که چېرته غواړو هغې نه استفاده وکړو. د بېلګې په ډول باندې که چېرته مونږ غواړو اوسنی وضعیت او خپل اوسنی روابط امریکا سره بېرته تعریف شوی روابط حساب کړو، نو دا پکار ده چې حداقل ولسمشر دا کم دینه مخکې یو څلور موارد ویلي وو چې دوی به امریکا سره په دې باندې غږېږي. زه فکر کوم چې امریکا سره زمونږ تعریف شوي روابط د ویسې پر اساس باندې شته. ولې مونږ نشو کولای چې خپل ملک، خپل سیستم، خپل نظام، خپل سیاست خپله جوړ نه کړو؟ یو دویم، که چېرته مونږ غواړو چې نوی تعریف او نوی قرار دنیا ته وړاندې کړو د خپل روابطو نه، آیا په مونږ کې هغه ظرفیت شته؟ آیا افغانستان نن بل کوم نوی شی دنیا ته لري چې هغه ډالۍ کړي؟ آیا دا دنیا چې افغانستان سره یا کوم هیوادونه چې افغانستان سره مرسته کړې ده، آیا دا خپله د افغانستان د خلکو په غوښتنه باندې راغلې وه؟ او که چېرته دا د هغه حادثې پر اساس باندې راغله چې افغانستان په هغه کې او د افغانستان خلک په هغه کې لاښکیل نه وو، یعنی مونږ راشو واقعیتونو سره خپل طاقت او قوتمندي سره خپل ظرفیتونه وارزو. اوس هم زه فکر کوم افغانستان یوازینی شی چې لري چې دنیا ته یې وړاندې کړي هغه به همدغه وي چې افغانستان ته ووایي چې خدای ته ګوري، ما مونږ پرېږدي چې د جګړو قرباني شو او د رقابتونو، او نه هم خپل هیوادونه او خپل خلک راشي یو بل سره وشغورو او همدلته یو بل سره خپل ګډ هدف چې هغه د بربریت، خشونت او تروریزم پر ضد.
کلن را ته وایي چې شکریا بارکزی په دې برخه کې. تاسو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اوسنی حکومت هڅې څه ډول ارزوي؟ دغه د خپل غږ، د خپل پیغام رسول نړیوالې ټولنې ته. تازه د ولسمشر له سی این این سره یو مرکه وه، په هغې کې ټینګار وکړه چې موږ فقط د راتلونکي ادارې د امریکا نه دا غواړو چې که سرتیری وزیم باید د وړاندوینې یا پیشبینۍ وړ توګه باندې وي او لږ تر لږه دوه اړخیز توافق ورباندې وي. ظاهرا افغان حکومت دا هڅه کوي چې خپل متحدین په هغه خپلو خبرو او خپلو دلایلو چې دوی سره شته قانع کړي. فکر کوي دا کافي نه دي؟
زه فکر کوم زه خپله شخصا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته د افغانستان د یو سرمایې په صفت باندې قلباً ورته احترام لرم او پوهیږم چې ډېر پوه شخصیت دی، مګر د سیاست په ډګر کې عمره چې اقتصادي مسایلو کې دي، یعنی مخکې په سیاست کې عمره شاته پاتې دی. سیاست بل شی دی. سیاست نه تنها دا دی چې سړی کتابونه ولولي، سیاست هغه دی چې سړی خپل رابط جوړ کړي، خپل ګټې واضح و منظم تعریف کړي، او د دې تر څنګ د ملي ګټو لپاره باید خلاص سترګې، پراخ غوږونه او آزاده خوله ولري. چې متاسفانه دغه درې شی موږ نه لرو. موږ سترګې تړلې دي، موږ غوږونه نه اوري خبرې، او موږ ژبه صرف د زموږ مقطعي ګټو لپاره چرخیږي. که چیرته د افغانستان حکومت د افغانستان د مسایلو سره ډیر کوچنی سیاسي لوبې مخته نه وای وړلای. نن په افغانستان په داسې ځای کې نه وه چې نن مونږ یو کوچنی ډله د طالب په نامه باندې راځي. حتی د افغانستان د حکومت په اعلاناتو کې تاسو وینئ چې خلکو ته ذهنیت ورکول کېږي چې طالب دا شی کوي، حکومت دا شی کوي. اما لپاره دا د شرم ځای دی. د څنګه ځان د یو حکومت د یو دولت پیسې باندې مقایسه کم یو طالب سره خدای ته ګوري. زه فکر کوم چې سیاست کې موږ ناکام یو، مګر فرصت بیا هم شته. افغانستان همیشه وو فرصت لري.
متاسفانه چې دغه ستونزې موږ سره په رسنیو کې همیشه مطرحي، موږ حتی کولای شو چې د نورو ډلو ټپل ویندویان په ډېر رسنۍ پیدا کړو، خو په دغه سی بحثونو خبرونو کې چې د حکومتي چارواکو لپاره یو 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 د دوی د غږ د رسولو یو دریس کېدلی شي په ډیر مشکل پیدا کوو. مننه میرمن بارکزی. جنرال صاحب کریمی، د دوهې په هوکړه کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د بریدونو د نه کولو ژمنه کړې وه او دا ژمنه یې تر ډېره پورې عملي کړې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته په شدت باندې دوام ورکړی دی. امریکایي ځواکونه لا هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د دفاع ټټر وایي. څه ضمانت شته چې که دغه نور امریکایي سرتیر چې ظاهرا ووزي له افغانستان نه ووزي، طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړې تر اوس پراخه نه کړي او دغه د سولې پروسه چې تاسو ورته مخې ته اشاره وکړه دا به حد اقل دې ته ورسیږي چې تاوتریخوالی یا ورکم وشي، چې تاوتریخوالی راکم شي یا وربند وشي؟
خو هیله لرو، امید لرو چې اوربند وشي، لا اقل ورکم وشي. دا خو د خلکو غوښتنه او هیله ده. راغلو که چیرې دا وشي خو ډېره ښه، که نه شي زه خو کوم تضمین نه وینم. یوازینی تضمین بی سي ده که عملي شي. او تر اوسه پورې خو زما په اند بی سي نه ده عملي شوې، د هغې نه ډېرې سرغړونې شوې دي، عملي شوې نه ده. مشکلات دواړو خواو نه موجود دي، هم د امریکا له خوا هم د زمونږ د حکومت له خوا. د مونږ غټ مشکل په حکومت کې، البته تر کومه ځایه چې زما فکر ورته رسیږي، زه سیاستمدار نه یم، یو مسلکي عسکر یم، مونږ باید په یوه خوله یوه ژبه شو. زه چې دلته دولت وینم، په دولت کې دننه، په حکومت کې دننه، او په د حکومت او دولت نه د باندې په هیواد کې دننه د سیاست مداران ټول تقسیم دي، وشل شوي دي. مونږ به هغه وخت قوي وو، هغه وخت به بدیالي وو، که طالب وي که بل څوک وي، د هر نوع مخالفت په مقابل کې به مونږ هغه وخت قوي وو چې مونږ واقعا ټول په یوه خوله په یوه ژبه وو. هر یو چیغې وایي چې سوله غواړو، ولې بیا عملا سوله نه غواړو؟ په بین المللي سطحه هم متاسفانه د افغانستان جیوپولیتیک حالت داسې دی چې دشمن مو هم د افغانستان سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. ګاونډیان مو هم په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. نو د دوی د خپلو ګټو د سرته رسولو په مقصد افغانان قرباني کوي او افغانستان کې سوله ګډوډه کوي.
ډېره مننه جنرال صاحب، تاسو
مشکل سره مخامخ یو.
جنرال صاحب، تاسو راته د افغانستان د وردو د راتلونکي په اړه وایي. تر 2040 کال پورې د تمویل ژمنه شته. د سولې پر راتلونکي کې هم ظاهرا ولسمشر غنی ویلي دي چې وردو باندې به معامله نه کیږي. افغانستان یوه نړیدلې وردو لرل له منځه تللې وه، اوس بیرته په تیرو شلو کلونو کې واډانه رامنځته شوې. له مالي پلوه او همدارنګه له سیاسي پلوه راتلونکی د وردو څه ډول وینې؟ ځان لنډ ځواب راکړئ، وخت هم په ختمېدو دی. موږ
زه لنډ دومره درته وایم چې په ملي وردو باندې زه ویاړم، خو بیا هم دا وایم که د داخلي منابعو نه وي، که د بهرنیو منابعو نه وي، د اردو اکمال، تقویه او په پښو درېدل، د قوی هوایي تقویه په پښو درېدل، لا اقل د سیمې د هېوادو د داسې مقایسې وړ شي چې لا اقل دفاعي حالت د ګاونډیانو په مقابل کې ولري، نو په دغه صورت کې اردو به د وطن نه دفاع وکړي، دفاع کولی شي، ولې که راغلو مورال او پرسونل ته دوی په تمام معنا آماده دي.
ډېره زیاته مننه کوو ستر جنرال شیر محمد کریمی له تاسو نه. میرمن بارکزی، تاسو ته راځو. په امریکا کې څو ورځې وروسته د نوي ولسمشر جو بایدن په مشرۍ باندې اداره رامنځته کیږي. دا د افغان حکومت دولت او همدارنګه د افغانانو لپاره څه ډول یو فرصت ګڼي، ځکه ظاهرا له تیری اداري لږ تر لږه افغان حکومت په چلند کې ډیر خوښ نه ښکارېده.
د افغانستان روابط امریکا سره باید امریکا د ولسمشرانو تعدیل او تغییر پر اساس او بنسټ باندې ولاړ نه، کوم چې افغانستان ډېر ورته ضرورت لري. هغه دا دی چې افغانستان باید د خپل ګټو پر اساس باندې امریکا سره تعریف شوي روابط ولري، نه دا چې په امریکا کې دیموکراتان په قدرت باندې ناست دي او یا هم که جمهوري خواهان. یو دویمه خبره، زه فکر کوم چې په امریکا کې دننه هم مختلف دوه نظرونه دي د افغانستان د سولې او جګړې په اړه باندې. نو ښه به دا چې موږ دغه فرصت نه استفاده وکړو، مخصوصا هغه پوځیان چې په امریکا کې دننه شته دی او سیاسي قدرت هم ځینې خپوره سیاسي قدرتمند خلک دي، او د هغوی تعهد افغانستان سره د یو ماموریت په چوکاټ کې نه بلکې د یو اهداف سیاسی هدف او پوزی هدف په چوکاټ کې و، او خو ایست لا بیوشي چې فکر کوم چې هغوی کولای شي خپل دولت باندې او کوم چالشونه چې دلته په افغانستان کې هغوی ورسره مخامخ وو، کوم تحلیل چې هغوی افغانستان نه لري، دا امریکا و دې ته اړ وباسي چې بیرته بیا کتنه.
ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته مننه کوم افغان پخوانی افغان ډیپلوماټه میرمن.